السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې ده صفی الله ستانګزایم تاسو ته ازادي رادیو دغه خبری پروګرام ته خراغلاست وایم وړاندې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی له خپل امریکایي سیال ډانلډ ترامپ سره بیګا د بګرام په اډه کې کتلې دي دواړو ولسمشرانو ټینګار کړی که طالبان سوله غواړي او د سولې په اړه تعهد لري نو باید اوربند ومني دا مو د سر موضوع ده د کابل نننیو تظاهراتو مهم خبرو خو تر مخ کې د افغانستان سیمې او نړۍ خبرونه له صالح محمد صالح اوري
د امریکا ولسمشر وی طالبان اوربان ته چمتو دي د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم پلویانو نن په کابل کې لاریون وکړ د عراق وتلی شیعه ملا په عراق کې د حکومت ضد مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول وغندل افغانستان جمهوری ریاست وی ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا له ولسمشر ډونالډ ټرمپ سره په کتنه کې ټینګار وکړ که طالبان رښتیا د سولې پر موافقه سره کېدل غواړي باید اوربند ومني جمهوری ریاست په ویلامیه کې ویلي چې دواړو ولسمشرانو پر دې هم ټینګار وکړ چې د اوږدمهالي سولې لپاره باید له افغانستانه بهر د ترورستانو ځالې له منځه ولاړ شي د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ پرون افغانستان ته د ناڅاپي سفر په لړ کې په بګرام پوځي اډه کې وویل واشنگټن له طالبانو سره خبرې له سره پیل کړې طالبان غواړي معامله وکړي او موږ ورسره ګورو وایو چې اوربند باید موجود وي او هغوی نه غوښتل چې اوربند وکړي خو باور لرم چې دوی اوس غواړي اوربند وکړي طالبان بیا ویلي چې طالبان د امریکا له متحده ایالاتونو سره د سولې د مذاکرو بیا پیل ته چمتو دي رویټرز اژانس د طالبانو په حواله راپور ورکړی چې دغه ډلې د دې اونۍ له پیله په دوحه کې د امریکا له لوړ رتبه چارواکو سره کتلي دي د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم پلویانو نن په کابل کې لاریون وکړ لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کیږي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي دغه انتخاباتي ډلې په شپږو مادو کې پریکړه لیک هم خپور کړی چې د دغې ډلې یوه غړي فضل احمد مانوي ولوست د بر د افغانستان وګړي اجازه نه ورکوي چې د تقلب په مرسته راغلي حکومت یې پر برخلیک حاکم سي دوی ته ډاډ ورکوي چې په ټول توان د رایو او حقونو دفاع کوو په پریکړه لیک کې د ټاکنو د خپلواک کمیسیون څخه غوښتنه شوې چې هغه 300,000 رایې چې د دې انتخاباتي ډلې په خبره غیر بایومټریک او تقلبي دي ژر تر ژره له سیستم څخه وباسي د ټاکنو خپلواک کمیسیون نن د جمعې د لاریون په اړه څه نه دي ویلي خو تر دې مخکې ټینګار کړی چې د قانون پر خلاف کوم کار نه دی ترسره کړی د افغانستان د جمهوري ریاست ټاکنې د تلې یا میزان پر شپږمه وسوې تر اوسه یې ابتدایي نتیجه نه ده اعلان شوې د کاپیسا چارواکي وی په یو هوایي حمله کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د پوځي کمیټې تشبونو مسؤل وژل شوی دی د کاپیسا د امنیه قمندانۍ ویان عبدالشایق شورش نن ازادي راډیو ته وویل د طالبانو دغه پوځي مسؤل قاري نظرګل په لسی ولسوالۍ کې د افغانستان د هوایي ځواک لخوا په نښه شوی دی ښاغلی شورش وی دغه کس په کاپیسا کې د طالبانو مهم غړی و چې د افغان قوو په وړاندې په زیاتو حملو کې لاس درلود وسلوالو طالبانو د دې پیښې په اړه څه نه دي ویلي د عراق وتلی شیعه ملا آیت الله علي سیستاني په عراق کې د حکومت ضد مظاهره چانو په وړاندې د ځواک کارول وغندل هغه له مظاهره چانو غوښتنه وکړه چې د تاوتریخوالي او ورانکاري له اعمالو ډډه وکړي علي سیستاني له پارلمان هم غوښتنه وکړه چې د اوسنۍ کابینې له ملاتړ لاس واخلي تبدسل کېده چې د اکتوبر له لومړیو د اعتراضونو پر مهال لږ تر لږه 350 کسان وژل شوي او په زرګونو نور ټپیان شوي دي د عراق وتلي ملا آیت الله علي سیستاني نن په کربلا ښار کې د جمعې تر لمانځه وروسته وویل له پارلمانه چې اوسنی حکومت ورڅخه جوړ شوی غوښتنه کیږي چې په دې موضوع کې پر خپل انتخاب غور وکړي او د عراق له ګټو سره سم عمل وکړي د عراق وګړو په بغداد او د جنوب په نورو ښارونو کې چې اکثریت اوسېدونکي شیعګان دي په اعتراض لارو کوڅو ته راوتلي دي دوی وایي چې کارونه غواړي د اداري فساد په وړاندې مبارزه او د عمومي خدماتو ښه کېدل غواړي نن د عراق په جنوب کې هم په زرګونو اعتراض کوونکي د دې درشو کسانو تر وژل کېدو وروسته بیا سره راغونډ شول دا په عراق کې د حکومت ضد اعتراضونو پر مهال له خونړیو ورځو ګڼل کېږي سودان په دې هیواد کې د لری کړای سوي دیکتاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند ړنګېدو او د دې ګوند د پانګو د ضبطېدو امر وکړ تر څو میاشتنیو ناکرارۍ وروسته د شمال ختیځ افریقا د هیواد د ډیموکراسۍ پر لوري بل ګام واخیست په سودان کې نویو چارواکو دغه راز د بشیر د واکمنۍ د هغه وخت د قانون لغوه کېدل هم تصویب کړي چې پکې د ښځو د جامو او چلند لپاره ځانګړي مقررات په پام کې نیول سوي وو د سودان د حکومت په یوه فرمان کې راغلي چې د بشیر د ملي کانګرس ګوند دی منحل سی او د سودان د سیاسي ګوندونو لیست څخه دی ویستل سی. دغه راز زیاته کړی چې د دې ګوند د ټولو ملکیتونو او شتمنیو د مصادرې لپاره دی هم یو کمیټه جوړ سی. عمر البشیر او د دې افراطی ګوند د نونسو ناتیمل د کل د جون له 10 منټه راهیسی دروان من د کل تر لمړیو په سودان کې واکمنی درلوده. او د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره وایي چې یو روسي شزه روسیې ته د خیانت او اوکراین ته د جاسوسۍ د ادعا له کبله نیول سوې ده. ویل سوي دغه شزه د اوکراین په سیواستیپول ښار کې چې د روسیې په کنټرول کې دی نیول سوې ده. د روسیې خبري اجنسونو د امنیتي خدماتو د فدرال ادارې په حواله راپور ورکړی چې نن یې ویلي دغه روسي شزه په دې تورونه ده چې هڅه یې کړې د اوکراین د دفاع وزارت د استخباراتو ریاست په لارښوونه د روسیې د پوځ رازونه ترلاسه کړي. د روسیې د امنیتي خدماتو فدرال اداره وایي دغه شزه د اوکراین د استخباراتي ادارو لخوا ګمرل سوې وه، خو په دې اړه یې نور جزئیات نه دي ورکړي. انټرفاکس خبري اجنس په سیواستیپول کې د محکمې د یوه چارواکي په حواله راپور ورکړی چې د دې ښار په لینین سیمه کې محکمې د دې ښځې پر خلاف جنایي دوسیه درج کړې ده. که چیرې دغه ښځه روسیې ته په خیانت مجرمه وګڼل سي، په څه باندې 20 کلونو بند به محکومه سي.
لازادی رادیو مود افغانستان سیمی او نړۍ مهم خبرونه واوریدل. د دوه خبرونو د بیا لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه azadiradio.com او facebook.com/azadiradio ته ورشه. وړاندې په دغه پروګرام کې اوري چې د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی بیګا په بګرام کې خپل امریکایي سیال ډونالد ترامپ وکوت. دواړو ټینګار وکړ که طالبان د سولې لپاره تعهد لري باید اوربند ومني. ښاغلي ترامپ وویل چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي او د هوکړې یادونه هم وکړه. طالبان غواړي چې هوکړه وکړي او وګورو چې هغوی واقعا هوکړه کوي او دا به رښتینې واقعي هوکړه لیکوي. د کابل او ځینو نورو ولایتونو کې د ثبات او همپالنې د ډلې پلویانو نن مظاهره وکړه. دوی وایي چې د انتخاباتو کمیسیون دې د دوی په خبره 300,000 تقلبي رایې له پاکو رایو لیرې کړي.
رای پاک مردم از رای ناپاک جدا شوه و حق به حقدار برسه. تا اون زمان تظاهرات ما دوام داره و دوام میتیمش.
په روزګان کې یو خزه چې زوی درسونه نه ویل او له مکتبه محروم وو د ازادي رادیو د راپور نورسته اوس درس وی او د خزه وای چې نغواړي زوی ته کوم خطر پیښ شي.
په سبق دا نه کړدا بیا تعلیم او بیا تربیه سی بارنه د توریستانو د طالبانو د بلو لیکو جنگو خاري ته.
بیا مو هم وخت په خیر زما صفی الله ستانګزینی کې هلیو پیرزوینی ومنه. تخنیکی چاري شمشاد زدران مخته وړي. وخت په افغانستان کې د مازیګر 4:09 دقیقه گیر. از لومړی مطلب ته، د افغانستان جمهور رئیس اشرف غنی او د امریکا جمهور رئیس ډونالد ترامپ بیګاش پسر لیدلی دی او ټینګار کړی چې طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن وي باید اوربند ومني. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالد ترامپ تیر شپه په یو ناڅاپي سفر افغانستان ته تللی و چې له خپل افغان سیال سره یې د بګرام په هوایي اډه کې ولیدل. ډونالد ترامپ په بګرام هوایي اډه کې د امریکایي پوځیانو ته د وینا پر مهال ویلي چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د رحمت الله افغان په راپور کې.
د افغانستان جمهور ریاست وای د افغانستان او امریکا ولسمشرانو په خپلو خبرو کې ټینګار کړی چې له افغانستانه بهر د ترهګرو ځالې لمنځه یوړل سي. د افغان ولسمشر مرستیال بیان د واخان مینپال د جمعې پر ورځ ازادي راډیو ته وویل چې دواړو مشرانو ویلي دي چې په افغانستان کې د تلپاتې سولې د تامین لپاره د طالبان اوربان اومني.
په دې کتنه کې د امریکا جمهور رئیس د تروریزم سره په مبارزه کې د افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو پرمختګونه ستایلي دي او جمهور رئیس غنی ته د افغانستان په ختیځ کې د داعش د ماتې له امله مبارکي ورکړه. د دواړو هیوادونو جمهور رئیسانو ټینګار وکړ چې که چېرته طالبان د سولې هوکړه لیک ته ژمن وي باید اوربند ومني
تیرش په ډونالد ترامپ په پټه له فلوریدا څخه په خپل الوتکه کې افغانستان ته ولاړ. هغه په باګرام کې له امریکایي سرتیرو سره چې د شکرانې د جشن په مناسبت یې فیل مرغ او کچالو پخ کړي وو ډوډۍ وخوړله. ډونالډ ترامپ په باګرام هوایي اډه کې امریکایي سرتیرو ته ویلي دي چې له طالبانو سره خبرې بیا پیل شوې دي. هغه وایي وګورو چې دوی غواړي یوې موافقې ته ورسیږي. دا به یوه رښتینې موافقه وي ځکه چې دوی د موافقه غواړي، خو چې هره موافقه وسي علت به یې دا وي چې تاسو خپله دنده ښه ترسره کړي. زه غواړم له تاسو او افغان سرتیرو مننه وکړم ځکه تاسو راته ویلي دي چې دوی ډېره ښه جګړه کوي. د امریکا ولسمشر ویلي امریکایي چارواکي چې طالبانو سره ګوري نو د اوربان غوښتنه کوي او زیاته کړه چې طالبانو مخکې اوربان نه مانو خو اوس یې غواړي. ترامپ همداراز تایید کړي چې دوی به په افغانستان کې امریکایي سرتیرو شمیر چې د 12,000 ترمنځ دی 8,600 ته راکم کړي. د سپینې ماڼۍ د رسنیو د برخې د راپور له مخې ښاغلي ترامپ ویلي دی باوري دی چې طالبان اوربان ته لیواله دي. افغان ولسمشر محمد اشرف غني په همدې لیدنه او امریکایي سرتیرو ته په وینا کې په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو له قربانیو مننه وکړه. غواړم له دې فرصت نه په استفادې هغه امریکایي سرتیرو نه مننه وکړم چې په افغانستان کې ژوند له لاسه ورکړی. 2298 امریکایي ښځو او سړیو قرباني ورکړې. زموږ ملت به د تل لپاره قدردانی کوي او هغه به یاد ساتي. په ګډه به کامیاب سو. هغه هیڅکله به د 2019 میلادي کال د سپتمبر 11 پیښې تکرار ته بیا اجازه ورنه کړو. د ترامپ د څرګندونو په اړه مو له طالبانو سره تماس ونیو، خو هغوی وویل چې دوی په دې اړه له سیاسي مشرانو سره له سلام مشورو وروسته نظر څرګندوي. دا افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ لومړی سفر دی. له دې وړاندې د امریکا پخوانی ولسمشر باراک اوباما په 1993 کال کې افغانستان ته راغلی و چې په باګرام هوایي اډه کې له خپلو سرتیرو سره لیدلی و، خو پخوانی افغان ولسمشر حمید کرزی لیدو ته نه و ورغلی.
و موردل چې د افغانستان جمهور رئیس محمد اشرف غنی خپل امریکایي سیال ډونالډ ترامپ سره بیگانه وخت په باګرام اډه کې کتلی دی. ډونالډ ترامپ د ټانکس ګیوینګ په نوم د خاص مراسمو لپاره د خپل هیواد له پوځیانو سره په باګرام هوایي اډه کې وکتل، هغوی ته خبرې وکړې. افغان ولسمشر هم وغږېد او دوی د سولې په اړه هم غږېدلی دي او دواړو ټینګار کړی چې که طالبان سولې ته متحد وي باید اوربند وکړي. د سیاسي چارو یو شمېر کارپوهان دا چې د افغان سولې پروسه حساس پړاو ته رسېدلې، نو افغانستان ته د ډونالډ ترامپ سفر مهم او د سولې له هڅو سره مرستندوی بولیم. د دوه کارپوهانو له ډلې نصرالله ستانکزی وایي طالبان باید له فرصت نه په استفادې اوربند وکړي. له ښاغلي ستانکزی سره رحمت الله افغان مرکه کړې او په سر کې د دغه سفر په اړه پوښتنه ترې کړې.
زه فکر کوم چې اصلي خبره دا ده چې امریکایان په دوه دلایلو باندې دا د اهمیت وړ قضیه ګڼي. اول دا چې د افغانستان قضیه دغه یو مستیج یو مرحله ته رسېدلې ده چې باید امریکایان هغه نور کنټرول کړي، اداره یې کړي، مدیریت یې کړي، بلند د دې هېواد ټاپ شخصیت چې راځي په دې قضایه وغږېږي. مانا دا ده چې په ستراتیژیک لحاظ ورته اهمیت لري. د سولې د پروسې لپاره لکه چې له پیغام نه معلومېده ښکاري چې امریکایان داسې قراین لري چې سولې ته
د افغانستان د اوسنی وضعیت لپاره ځانګړي توګه د سولې لپاره دغه سفر څومره مرستندوی واقع کېدای شي؟
زه فکر کوم چې دواړو خواوو د طرفین نه هم د افغانستان دولت او هم طالبانو ته یو ډول تشویقي حالت هم لري او دوم دا چې امریکایان خپله پالیسي په دې ارتباط مشخصوي.
او طالبانو ته څه پکار دی چې په دې حساس وخت کې باید څه وکړي؟ یعنی هغه غوښتنه چې د افغانستان د حکومت او د امریکا د اوربند اساسي شرط ده باید ومني؟
د ما کله دا چې په تل اوربان نه د سولې مذاکرات مختلف سترای که مختلف لار شنو ډیر اوکت مدد به ونیس.
طالبان مجبور دي چې اوربان وکي.
نه د کغواړي چې سولې وکي اوربان هغه شرط ده چې د تفاهم زمينه مساعده ولې شي.
او د ترامپ دغه سفر خو به د امریکا د انتخاباتو له انتخاباتو منډه تر لسره تړاو نه لري، یعنی انتخاباتي منډه تر لخوا نه یو هڅه خو بنئ.
طبیعتا هغه به دا کار وکړي، اما د ترامپ مشکلات په امریکا کې دومره زیات دي چې دغه سفرونه نشي کولی هغه ته یو ښه کمپاین.
د حقوقي او سیاسي چارو د کارپو نصرالله ستانکزی خبرې مو واورېدلې. افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډونالډ ترامپ په اړه باندې له موږ سره خپل تحلیل شریک کړ.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
اوس ورزو بیرته کابل ته. هلته په کابل کې نن د ثبات او همپالنې د ټیم لخوا چې مشري ډاکټر عبدالعبدالله د افغانستان اجرایه رئیس کوي، نن مظاهرې وشولې. خلکو په دغو مظاهرو کې ګډون وکړ او وی ویل چې د دوی په خبره تقلبي رایې دي له پاکو رایو جلا شي او کمیسیون دې حق حقدار ته ورسوي. رحمت الله افغان دغه موضوع تعقیب کړی، همداسې به راسره غږیږي. افغان صاحب، څومره کسانو په دغې نننۍ مظاهره کې اشتراک کړی و او کومو کومو ځایونو کې راټول شوي وو؟
مظاهره سهار شاوخوا 8 بجې پیل سوله. د کابل عبدالحق سرای څلور لارې نه همدارنګه د دشت برچي لخوا د خیرخانې لخوا خلک پیاده راغلل د پښتونستان واټ مخې ته. په شاوخوا یوه بجه باندې دا مظاهره پای ته ورسېدله. که څه هم د مظاهرې ګډونوال د زیاتو کسانو د ګډون ادعا کوي، خو د کابل امنیتي چارواکي وایي چې شاوخوا 4000 تر 5000 کسانو به دغه لاریون کې ګډون کړی و. لاریون ګډونوالو انتخاباتو خپلواک کمیسیون ته خبرداری ورکړل چې کچیرې سپینې رایې له تورې نه پاکې نیسي، بېلې نیسي. همدارنګه هغه د دوی په وینا چې کچیرې د 3 لک رایه چې د سیستم ته داخلې شوي دي ونه ایستل شي، دوی به سر له سبا په پراخو لاریونونو په ټول افغانستان کې لاس پورې کړي. د دغو مظاهرې دو تنو ګډونوالو عنایت الله قریشي او سعادت عیار رویټرز خبري اژانس ته وویل:
ما اک رای مشروع خود خان هستیم و آرام نمیشینیم و برنده ملت مردم افغانستان است. رای پاک مردم از رای ناپاک جدا شوه و حق به حق دار برسه. تا اون زمان تظاهرات ما دوام داره و دوام میتیمش.
بلستانیزه سبل خود افغانستان د انتخابات خپلواک کمیسیون وای چې دغه ټیم باندې غا کوي چې دوی د پریګ دی هغه په ولایتونو کې چې کومې د بیا شمیرنې مرکز محلونه دي هغه د وشمیري. همدارنګه د کمیسیون ټینګار کوي چې دوی پرې اړه باندې پریکړه کړې ده او هیڅ باطل سیستم ته نه داخله سوي. همدارنګه انتخابات خپلواک کمیسیون وای چې موږ د چا فشار لاندې نه یو او په نږدې راتلونکي کې موږ خپل اغه د انتخاباتو لومړنی پایلې اعلان کو. بلستان
ډیره مننه کوم رحمت الله افغان له کابل له موږ سره خبرې کولې. د ثبات او همپالنې د ټیم پلاویانو نن په کابل کې مظاهره وکړه. په څو ځایونو کې دوی وویل چې انتخاباتو کمیسیون دې تقلبي رایې له پاکو رایو جدا کړي.
د بیان ازادي او په سیاسي او ټولنیز ژوند کې فعال ونډه اخیستل د ولسونو حق دی.
ور بشو روزګان ته. په روزګان کې د ازادي رادیو یو راپور د یو ماشوم او کورنۍ ژوند ور بدل کړی دی. د روزګان ولایت په مرکز ترینکوټ کې د ازادي رادیو هغه راپور چې شاوخوا یو نیم میاشت وړاندې پر یو بې سرپرسته ښځې او ماشوم یې جوړ شوی و، د یادې کورنۍ او ماشوم په ژوند کې تغییر راوستی دی. دا چې څنګه تغییر، په دې اړه به د شریف الله شرافت راپور ته غوږ شو چې له روزګانه رالیږلی.
که سبا خدای نه کرده بیا تعلیم و بیا تربیه سی بارنو د توریستانو د طالبانو د بلو لیکو جنگو خاری تزیز ما یوه دانه.
50 کلن فاطمه چی یواز یو 14 کلن زی او ولوری لري خاوند د رواني جګړې پر مهال ویل سوی او هر ورځ خپل دغه یوازنی زوی لاسنیولی په دې خاطر تر 3 کیلومتر مزل ورسته تر شونزی بیای ترڅو نالوس تلوی نسی او بیا ورسته د وسلوالو مخالفینو لیکو ته ولاړ نسی. د دوی میاشتې مخکې ازادي راډیو ته ویلي و چې ارمان یې دا دی چې زوی یې په خصوصي ښوونځیو کې هم زده کړې وکړي. د ازادي راډیو راپور وتوانېدی چې د دې دا ارمان پوره کړي. د دې بې سرپرسته مور 14 کلن زوی نجمل خدا غاته اوس په ترینکوټ ښار کې د ازادي راډیو تر راپور خپرولو وروسته د اکرا په نوم د خصوصي ښوونځي مسؤلینو په وړیا توګه د تدریس زمینه برابره کړې. نجمل خدا غا په دې ښوونځي کې د انګلیش تر څنګ د کمپیوټر زده کړې هم کوي. دی زیات خوشاله دي.
ډېر ارمان مې درلود چې د جې جې چې راسم ته شی زده کړم. دا ښه درس ورته وایي.
موږ جمعې کوم پرېږدو
د دې ښوونځي مدیر نظر محمد سباون وای نجم الخدا غا ډیر لایق دی او دی هر ورځ په موټر کې وړي او راوړي. سباون وای د نجم الخدا غا پاړې معلومات د ازادي راډیو پر پاڼه موندلې. د ازادي راډیو د راپور په مرسته نه یوازې دا چې نجم الخدا غا ته د زده کړې زمینه برابره سوې، بلکې د دغې کورنۍ سره د څلورو میاشتو د خوراکي او غیر خوراکي توکو مرسته هم وسوه. 50 کلنه فاطمه وایي د سهار او ماښام ډوډۍ نه لرل، خو د دغه څلورو میاشتو لپاره هغه ډول خوراکي او غیر خوراکي توکي ورکول سوي لکه څنګه چې نور بډایه خلک خوري او لري.
ازادي راډیو سره ډیره خوشاله یم چې دا زموږ راغې در یو ځای ورسوي. دا د یو مسلمان کومک را سره وکړي، د نور کومک پیلې یم. چا وزغه نه درلوده چې د پیاز سره نیولې د مالګې سره پر دنیا باندې دغه کور بوم وساتم. زه د ښکاره کوم د خدای په خدای که دغه نشی بیا یو من وړو چې پراته دي کبل پر دنیا دغه نشی چې ماسې یا پوخ کو یا راواخ.
دا یوازې دا کورنۍ نه ده چې د ازادي راډیو د راپور په خپرولو په کورنۍ ژوند کې تغییر راغلی، بلکې له دې وړاندې هم په ترینکوټ ښار او یو شمېر نورو ولایتونو کې د خلکو په ژوند کې تغییرات راوستلي چې دوې ښه بېلګې په ترینکوټ ښار کې دي. دغه راز شاوخوا یو کال وړاندې ازادي راډیو په ترینکوټ ښار کې د محیب الله په نوم پر یو معلول ماشوم باندې هم چې ښوونځي ته پر سینس کې دی راپور اخیستی و، چې وروسته د ازادي راډیو د راپور په خپرولو سره هغه ماشوم اوس ښوونځي ته په ویلچر کې ځي او له یادې کورنۍ سره زیاتې مرستې هم وسوي او دغه ماشوم د درملنې لپاره بهرني هیوادو ته هم انتقال سو. او دغه راز د محمد قسیم په نوم چې 4 کلنې لورې د زړه سوری لرلې او خلکو ته یې په وړیا توګه په لورولۍ ورکول، د ازادي راډیو د راپور په مرسته د درملنې لپاره هند هیواد ته انتقال سوه او هغه لور یې نوی ژوند پیل کړي. شریف الله شرافات، ازادي راډیو، اورزګان.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي. ازادي راډیو ته غواګست هندول شپږ نوی منځنۍ چپه باندې خبرونه کوو. د پکتیکا په خیرکوټ او جانیخیل ولسوالیو کې د 15 میلیون افغانۍ په لګښت د یو درش بستریز روغتون دوه استنادي دیوالونه او یو خامه سړک د جوړولو کارونه پیل شوي. د یاد ولسوالیو مشرانو د دغو پروژو د پیل هرکلی وکړ، خو غوښتنه یې وکړه چې افغان حکومت دې دوی ته نور هم پاملرنه وکړي. نجیب الله الوخیل په دې اړه رپورټ رالیږلی.
د پکتیکا والی مجیب الرحمن سمکنی چې د پنځشنبه په ورځ د ځینو ولایتي مسؤلینو په ملتیا یاد ولسوالیو ته ورغلی او رسنیو ته وویل چې په دې کې یوه په جانیخیلو کې د 3.5 میلیون افغانیو په لګښت د 1.5 بستریز روغتون پروژه، خیرکوټ کې د 2 استنادي دیوالونو او د 1 کیلومتر په اوږدوالي د خامه سړک د جوړولو پروژې شامل دي. د پکتیکا والی د جانیخیل او خیرکوټ د ولسوالیو له اوسیدونکو قدردانی وکړه چې د رغنیزو پروژو په پلي کېدو کې حکومت سره همکار
یو دی. جانیخیل ولسوالی د 1.5 بستریز روغتون و چې هغه د 3.5 میلیونو افغانیو په ارزښت سره په ښه سټنډر او په ښه معیار سره جوړیږي، او بل د خیرکوټ په ولسوالۍ کې 2 استنادي دیوالونه و چې هغوی هم د 2 میلیونو په ارزښت سره جوړیږي، او یو دغه سړک چې اوس موږ په ویلاړ یو جغلي سړک ده چې 1 کیلومتره طول امتداد لري او د 3.4 میلیونو افغانیو په ارزښت جوړیږي. زه په ځای بولم چې د پکتیکا ولسونو خصوصا د جانیخیل د خیرکوټ د ولسونو نه د زړه د تله مننه وکړم چې د دې پروژو په عملي کونه تطبیقونه کې د دولت سره په ټوله معنا سره همکار دي.
د خیرکوټ او جانیخیلو قومي مخورو هم له ولایتي ادارې مننه وکړه چې د دوی د غوښتنو سره سمې په یادو سیمو کې پروژې پیل کړي. دوی په خپلو خبرو کې ډاډ ورکړه چې د یادو پروژو په پلي کېدو کې به د امنیت په ګډون هر ډول همکاري وکړي.
تاسو یاد کړئ پروژې د جمعیت تر سړک تر شپخانی تر هغه پورې دغه ټول نو موږ ډېر ممنون د تاسو په دغه حالاتو کې په دغه باندې سترګې نس پټولای ډېر کومک سوی د لمو سره نور هم د خدای تعالی ته ټروفیک تر چې موږ زړه نور کومکونه وګبځي.
مشکلات به دا شی وي د لګ ټول خلکو یو او به یو بل طرف ته فصلونه خرابول دا ډېره ګټه د منطقې بار
خیر کوټ کلو یو ولسوالي کې داسې پروژې روانې دي او عملي جوړیږي. خدای دې وکړي چې موږ ته دغه نور هم داسې ګړندې شي، نو دغه به انشاءالله موږ له دولت سره وګه په وګه ولاړ یو.
د پکتیکا د جانیخیلو او خیرکوټ ولسوالیو مشرانو او ځوانانو د ولایتي ادارې له مسؤلینو وغوښتل چې په یادو سیمو کې نورو برخو کې هم د اساسي پروژو پلي کېدو ته پاملرنه وکړي. پکتیکا والو مشرانو ویل د حکومت او ولس ترمنځ د متقابل همکاری لاره داده چې د دوی اړتیاوې او غوښتنې واورېدل شي او په عملي کېدو کې د دې پروژو په شان عملي کارونه وشي.
د لشکرګا شهر او جن نور ورتواله
په کونړ او نورستان کې یو شمیر مسولین وایي
خپل خلک کې د کوچنګ ریاست مسولان
سره چې په خوست کې میشتي
د ننګرهار د عامه روغتیا ریاست مسولین وایي
په بل په چیر اګام او چین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت مرکز ترنکوټ خپل
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
پروفسل د ناتو مرکز
ازادي رادیو هر ځای له تاسو سره
سودان په دغه هیواد کې د لری کړی شوی دیکتاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند د رنګېدو او د ګوند د پانګو د ضبطولو امر کړی. له دې سره د شمال ختیځ افریقا د دغه هیواد له څو میاشتو نارامۍ وروسته د ډیموکراسۍ پر لور یو بل ګام واخیست. تفصیل د احمد تکل په راپور کې.
د سودان د حکومت په یو فرمان کې راغلی دی چې د پخوانی ولسمشر عمر البشیر د ملي اسلامي کانګرس ګوند منحل شوی او نوم یې د سیاسي ګوندونو له فهرست څخه هم استل شوی دی. د ملي اسلامي کانګرس ګوند د انحلال فرمان د سودان واکمنې شورا او د صدر اعظم عبدالله حمدوک په مشرۍ کابینې د هغې لایحې له مخې ورکړی چې سرلیک دی د 1989 کال د جون د 13 نیټې د رژیم انحلال. په فرمان کې یادونه شوې چې د ګوند د ټولو ملکیتونو او شتمنیو د مصادرې لپاره به هم یوه کمیټه جوړه شي. په فرمان کې ویل شوي چې د رژیم یا د بشیر د ګوند هیڅ عنصر ته به د 10 کلونو لپاره په هیڅ سیاسي فعالیت کې د ګډون اجازه ورنه کړل شي. بشیر او د ده اسلام پال ګوند له 1989 کال راهیسې د روان میلادي کال تر لومړیو پورې پر سودان واکمني وکړه، خو د سږني کال په پیل کې په سودان کې د پراخو اعتراضونو په نتیجه کې نوموړی له واکه لرې کېدو ته اړ شو. د بشیر له لرې کېدو او د ډیموکراسۍ په پلوي له څو میاشتو مظاهرو وروسته د سودان واکمن جنرالان د سیاسي کړکیج د اوارولو لپاره د معترضانو له مشرانو سره د واک د شریکولو پر یوه موافقه سلا شول. د ډیموکراسۍ په پلوي د معترضانو غورځنګ د حکومت د دې پرېکړې ملاتړ کړی دی. واجدی صلاح چې د ازادۍ او بدلون لپاره نهضت کې د شاملو جریانونو ویان دی، پر فیسبوک په یو بیان کې ویلي دي چې د پخوانی رژیم ګوند به په بشپړ ډول منحل شي. د سودان د کارپوهانو اتحادیه چې د بشیر پر ضد د مظاهرو لړۍ لومړی پیل کړې وه هم د دې اقدام ستاینه کړې. صدر اعظم حمدوک پر ټویټر په یو بیان کې ویلي دي چې د ګوند د انحلال پریکړه له پخوانیو واکمنو د غچ اخیستو په مقصد نه ده شوې، بلکې هدف یې د سودان د خلکو چې د دروغجنو کسانو لخوا ځپل شوي وو د عزت خوندي کول دي. په سودان کې نویو چارواکو همداراز د بشیر د واکمنۍ د مهال هغه قانون هم لغوه کړی دی چې د ښځو د جامو او چلن لپاره ځانګړي مقررات پکې ټاکل شوي وو او سرغړوونکي یې په درو وهل کېدل. ستاسو له پیغامونو
ما د غزنی د وری څولندار خواهش به اورل چې د مارکور او بر باقی اون وتری په کرابو کې دغه موټر نه روپی خري د پرای په خاطر دغه غماري و خوري و دا ټول د چور چور د یاره په ساو ونور پیند تا واس پای تاول په غوړي اره په ساله شپې د خوشو د وتلی وی د کرابو کې په ساده په پاس کارکټ کې دا مارکور کې دا یو بجانډ کې دا د چور چور کې د پرای په خاطر د موټر نه غماري څو خوري و سلام به سره خدای مال.
السلام علیکم جناب راته ولایت د ولسوالۍ د رګریشن د کلی ته خبر خبره کوم. هر د مالکیری د شپږ و نه شکیږي مرتر کومه کلی دا د ژوند د یخنۍ او د ستونزو سره ډېر په مشکل کې یو او موږ ځان سره له مقامه ورسوي. السلام
پیغام ازادی راډیو د ازادی چې په کندهار کې د شخصي پوهنتونونو او کې د اکثره استادانو نظریې جهادي نظریې دي. نو زما د کندهار ولایت او د افغانستان د وزارتونو څخه مو او د ولسمشر د دې سازداد ما هیله ده چې شاید یوازې به په کندهار کې دا حالات نه وي، په ټولو حالاتو مرکزونو کې به هم دغه حالات وي چې استادان اکثره دغه کم اسلامي درسونه ورته وایي د دې نظریې اکثره جهادي نظریې دي. نو زما هیله ده چې دغه دې ختم کړي دغه کارونه دي او په هغه استادان چې دیني مضمونونه مطالعه کوي د دغو څخه راوغوښتل شي او یا پر ځای نور استادان موږ ته راوستل شي. موږ دغه کم استادان نه غواړو او ډېر سختریزه طبیعت ته دي ډېر زیات سختي کوي. زما هیله ده چې دغه د دې نظریې اور ختم کړي او یا د پوهنتونونو سیټ شي واخلي پر ځای موږ ته نوي استادان مقرر کړي تکړه استادان چې هغه د جهادي خبرې نه کوي. مننه ازادي راډیو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر.
ازادي رادیو ته واګست لاند لیکنی سیمسونه هم مقتزین اوریدونکو را لګلی لاغیړلی عزیز غالب له هلمند مرجی لیکلی طالبان سولې تجمن دی خو د خبره ترامپ سولې نغواړي ځکه چې د نهه میاشتو خبرې په یو ټویټ لغوه کړي. عبدالواحد مدقق له لوګره بیا لیکلی خوشبینی چې د سولې خبرې به بیا شروع شي. فضل کریم درویش د پکتیا له ځاځیاریو به لیکلی باید افغان سیاسیون خپلې ګټې په پام کې ونه نیسي او د سولې خبرې پر مخ یوسي. بلال شملزی هم د زابل ولایت لیکلی له اوربان د پراته د سولې خبرې کول داسې مثال لري لکه څوک چې په تیز باران کې د خټو خونه وهي. امکان نشته د خبره. له تاسو مننه کوم چې ازادي راډیو ته تر دې دمه ناستې غوږمونی ولای دی. وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور نیمې بجې دی. د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لاند خبرونه صالح محمد صالح وای.
جمهوری ریاست په ولسمشر محمد اشرف غنی د امریکا له ولسمشر ډونالد ټرمپ سره په کتنې کې چنګار کړی که طالبان رښتیا د سولې پر موافقه حاصله کېدل غواړي اول باید اوربند ومني. د عبدالله په مشرۍ د ثبات او همپالنې ټاکنیز ټیم پلویانو نن په کابل کې لاریون وکړ. لاریون د هغه څه د مخنیوي لپاره کېږي چې دوی په انتخاباتو کې تقلب بولي. د کاپیسا چارواکي وایي چې په یوه هوایي حمله کې د دغه ولایت لپاره د طالبانو د پوځي کمیټې تشپونو مسؤول قاري نظرګل وژل سوی دی. وسلوالو طالبانو په دې اړه څه نه دي ویلي. د عراق وتلي شیعه ملا آیت الله علي سیستاني په عراق کې د حکومت ضد مظاهرچانو په وړاندې د ځواک کارول وغندل. هغه له مظاهرچانو غوښتنه وکړه چې د تاوتریخوالي او ورانکاري له اعمالو ډډه وکړي. سودان په دې هیواد کې د لرې کړې سوي دیکتاتور عمر البشیر د سیاسي ګوند ړنګېدو او د دې ګوند د پانګو د ضبطېدو امر وکړ. او د روسیې د امنیتي خدمات فدرال اداره وایي یوه روسۍ ښځه روسیې ته د خیانت او اوکراین ته د جاسوسۍ د ادعا له کبله نیول سوې ده. ویل سوي دغه ښځه د اوکراین په سیواستیپول ښار کې چې د روسیې په کنټرول کې دی نیول سوې ده.
کولای شي د خبرونو د تفصیل د لوستلو لپاره د ازادي رادیو ویب پاڼه ازادي رادیو ټکی کام او فیسبوک پاڼه facebook.com/azadiradio ته ورشي او د خبرونو لته ولولئ. د کونړ اوسیدونکو وای په ولایت کې ټوله راکړه ورکړه په پاکستاني او کلدارو تر سره کیږي. حکومت په دې نه دی بریالي شوی د دوی خبره چې په خپل خاور کې د پاکستاني روپیو د چلخت مخاوني سی او پر ځای افغاني بانک نوټونه رایج کړي. هټیواله موي هر ورځ د ډالر په مقابل کې د کلدارو د نرخ کموالي سره تاوان کوي. روح الله انوري په دې اړه ریپورت جوړ کړی.
د کونړ اوسیدونکو شکایت کوي چې له تیرو نږدې دریو لسیزو راهیسې د ولایت په ټولو سیمو او حتی په دولتي ادارو کې د افغانیو پر ځای پاکستانی کلداري چلیږي، خو حکومت یې تر اوسه د مخنیوي لپاره داسې کوم ګام نه دی پورته کړی چې خلک په افغانیو راکړه ورکړه پیل کړي.
نوم یې احمد وارث نبیزاده. افغانۍ د افغانانو ملي هویت دی او باید چې دغه رایج شي. خلص کاله دغه ناری سوری وای خو یو وخت هم دغه ته نه چارواکو عملی جامه واغسته او نه عوامو. نو هیله مو ده چې دغه شانتي کالدار دی باید بند شي او افغانۍ دی رایج شي. په دې سره به ډیره ګټه مونږ وکړو. دا رچې د اوس ډیر سپکه شوې ده. هغه جنس چې مخکې په کالدار باندې په کوم قیمت سره کېدو اوس په هغه قیمت سره نه کېږي، تقریبا دوه چنده شوې ده.
زمانو محمد الله دی. مونږ ته چې کوم مزدوري کوو دغه کوو دا مونږ ته افغانۍ راکړی شي. کالدار نن سبا هیڅ شی نه کېږي. ملک روپی دا افغانی دې سیدا زمونږ د افغانستان روپی دا باید دا ټول افغانی شي. کالدار ټول تاوان تاوان دی. مونږ چې مزدوري وکړو مونږ ته روپی راکړي سراب رانه څه واخلي.
هټیوال به وای دوی هر ورځ د امریکایي ډالرو په مقابل کې د پاکستانی کالدارو د نرخ لټیټېدو سره تاوان کوي. پیریدونکي هم افغانۍ نه ورکوي نو ځکه اړ دي چې کلداري وکاروي. حضرت ګل او غلام رحمان وای
زموږ تجاران رو زموږ بازار ټول عمر په تاوان کې دی. موږ په تاوان کې غټ خساره سره مخ یو. تر څو چې افغانۍ نه راځي شوې زموږ اقتصاد د 0% ضربي یو موږ خرابي او دولت دی موږ جدي وختنه کو چې دلته کلداري بند کې افغانۍ راځي.
همیش موږ چې کله لاړ شو کابل ته سودا راوړو اول دې په کلدارو خرڅو ول چې افغانۍ او ډالر جګ شي نو دا غدیر زره څلوي زره کلداري
خوراکی او نور موادو د پلورلو بای او د ترانسپورت ریاست موټروانانو ته د کرایو اندازه په افغانۍ ټاکی، خو د دغو ادارو مسولین بیا خپل د افغانۍ پر ځای په کلدارو راکړه ورکړه کوي. او د خپل ټاکلو نرخونو او کرایو پوښتنه هم نه کوي. د افغانیو پر ځای د کلدارو د کارولو ستونزه یوازې په کونړ کې نه ده، بلکې د نورو ولایتونو ترڅنګ په ننګرهار، لغمان او نورستان کې هم موجوده ده. سوداګر وایي ک افغاني بانک نوټونه دلته دود شینو ورسره به د افغاني قیمت پورته شي او ګټه به یې ملي خزانه ته لاړ شي. خلک وایي په افغانستان کې داسې وختونه هم و چې خلکو ته به د ګاونډیو هیوادونو د بانک نوټونو په ساتلو او کارولو ځانونه بد ښکارېدل او حکومت پرې هم کلک بندیز لګولی و، خو اوس یو شمیر چارواکي هم راکړه ورکړه په کلدارو ترسره کوي. د کونړ مرستیال والی ډاکټر ګل محمد بیدار ازادي راډیو ته وویل په کونړ، نورستان، لغمان او ننګرهار کې د افغانیو د دودولو لپاره د یادو ولایتونو له والیانو او اړوندو مسؤلینو سره ګډ پلان جوړ کړی چې په پلي کېدو به یې د پاکستاني کلدارې د چلخت مخاوني ول شي
او مشترک کار کوو. دغه مشرقي د څلور ولایت او په طرح باندې کار روان دی. ان شاء الله په جدي ډول باندې مجموع کې د خارجي اثر خصوصا د کالدارو د مخنیوي په خاطر باندې تدابیر ونیو.
خلک وایي ک څه هم چې د افغانستان بانک لخوا د افغاني د دودولو او د بهراني واسارو د چلخت د مخنیوي د پاره بل بوډونه لګیدلی، خو نور کومه هڅه نه ده شوی او هم دا لامل دی چې لا تر اوسه د هیواد په یو شمیر سرحدي ولایتونو کې د افغانیو پر ځای راکړه ورکړه په بهراني اثارو ترسره کیږي چې زیانی افغان دولت او ولستر سیږي. څو ورځې مخکې په قندهار او ننګرهار ولایتونو کې خلکو د افغاني بانک نوټونو د دودولو په خاطر د حکومت د پس دریز پر وړاندې لاریونونه وکړل، خو تر اوسه یې قناعت بخونکې نتیجه نه ده ورکړې.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
ورزو هلمند ته د هلمند هوا سره د کیلي ونې توافق کوي. د هلمند کرنې د ریاست مسؤلین وایي د سمودي رئیس د کیلي ونې تر تحقیق لاندې نیولې چې مناسبه نتیجه یې ورکړې ده. که څه هم د کیلي هغه ونې چې د هلمند کرنې د ریاست مسؤلین وایي ښه وده کوي، خو حاصل ته لا هم نه دي رسېدلي. هلمند چې د کوکنارو د کښت له امله نړیوال شهرت لري، امکان لري کیله ورته ښه بدیل ثابت شي. نو د دې پوښتنې د ځواب لپاره د الیاس دایی دغه تفصیلي راپور ته وګدو او ورپسې به د ازادي اوریدونکو اونیز پروګرام هم درته خپور کړو.
د هلمند د کرهنې د ریاست په دفتر کې د اصلاحو غنمو پر ویش او خلکو ته د هغو د رسولو پر مسله خبرې روانې دي، خو زه د یو بالکل نوي نبات په اړه خبرو ته راغلی یم. کیله مشهوره میوه ده، خو په هلمند کې یې کرکیله نوې خبره ده. د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلین وایي دوی پر ونو او دانو د خپل تحقیق په برخه کې کیله هم تر ازموینې لاندې نیولې ده. د زراعت رئیس زلمی الکو ازادي راډیو ته د کیلې د هغه ونو څخه حاصل نه دی اخیستی چې د دوی تر څیړنې لاندې دي، خو شیرازه ودی او نمو ته په کتلو ښکاري چې ښه حاصل هم ورکولی سي.
د ابو هوا د نگاه څخه، د اقلیمي شرایطو د نگاه څخه یې وده او نمو در اوسه پورې ډېر په ښه حالت کې روانه ده. موږ منتظر یو د شش کال یخته چې منفي تاثیرات یې وګورو چې د کیلې پر نبات باندې څونې تاثیرات کوي. آیا د ده وده او نمو بل کال ته په کمه اندازه باندې کېږي؟ د یخ منفي درجې ته چې رسېږي څونې تاثیرات یې پر کوي؟ همداشان موږ ورته منتظر زیرو د ودی و نمو په باب یې موږ په کامل اندر تویلی سو چې در دې وخته پورې ډېره ښه وده و نمو کړې ده. او موږ پلان لرو چې شش کاله څلور سوه بوټي یو بڼ نمونوي بڼ جوړ کړو د کیلې د نبات څخه.
تر دې وړاندې د هلمند د کرهنې د ریاست مسؤلینو د الویرا، زعفرانو، خرما، مالټې او انج بوټي او نیالګي تر څیړنې لاندې نیولي ول چې په وده او حاصل یې ځانونه پوه کړي. د زراعت ریاست وایي په هلمند کې نږدې هر ډول بوټي وده کوي او دا د کوکنارو یو ښه بدیل کېدای سي. که څه هم تر اوسه د کیلو د باغونو او حاصلاتو په برخه کې ډېر خلک معلومات نه لري، خو ویل کېږي ګرمې هوا او ډېرو اوبو ته اړتیا لري چې په دې دواړو برخو کې د هلمند شرایط برابر دي.
زراعت والا دا اطمینان راکوي چې دلته کیله وده کوي.
د هلمند کروندګر وایي که د کرهنې ریاست د کیلې د ښه حاصل ډاډ ورکړي او بیا د باغ د پاره نیالګي ورسره شریک کړي. دوی به د کیله باغونه وکړي.
دلته موږ ته زراعت والا د اطمینان راکړي چې دلته کیله واده کوي او موږ د دې تجارت پر مخ بیولی سو، خو موږ ورته اماده یو او که نه نه کوه چې لرګي موږ ته کوچ دروي د کیله پر ځای باید موږ یو بله میوه ودرو.
ولې نه کروندګرو دپاره ډېر ښه دي، په دې خاطر چې هغو دپاره به یو ښه اقتصادي د تاریخو پر ځای به د کیلي واده ښه اقتصادي تمامه سي، په دې خاطر چې بزګر به د هغو حاصلاتو پر ځای باندې د کیلي حاصلاتو ته مخه کړي.
په لږ وخت کې د ډېرو پیسو د ګټلو خیال لا هم د هلمند ګڼ شمېر کروندګر نه پرېږدي چې د کوکنارو د کښت څخه نورو دانو ته مخه کړي. د کوکنارو څلور فصله کښت هغه بله مسله ده چې کروندګر یې مصروفه کړي دي او په یوه وخت کې د یوې کروندې څخه شیره ټولوي او د بلې په روزلو او پوجي بختي. په لشکرګاه کې د زراعت د تحقیقاتي فارم مسؤول شیر محمد نیکزاد ازادي راډیو ته وویل د کیلې په شمول داسې ډېر نور بوټي هم د دوی تر سیرون لاندې دي چې تر نتیجې وروسته یې کروندګرو ته ورکوي څو د کوکنارو د کښت څخه لاس واخلي. دا یوازې کیله نه ده چې د کوکنارو د بدیل په برخه کې د چارواکو هیلې ډېرې کړي دي. په دې ولایت کې غنم، کالکې او جوار نه یوازې ښه حاصل ورکوي بلکې د سیمې د هیوادونو په سطحه نوم هم لري. محمود الیاس دی، د ازادي راډیو هلمند.
آزادی او اوریدونکي، جوړونکې فریبا ظاهر.
د ازادي اوریدونکو د خبرونې درنو مینوالو السلام علیکم، هیله ده چې جوړ روغ اوسئ. زه فریبا ظاهر مو یوې بلې خبرونې ته هرکلی کوم. په دې اونۍ کې غواړم تر ډیره د افغانستان د معلولینو او شهداو د ورثو ستونزې راپورته کړو، پر هغو باندې د مسؤلینو مرکه دروړو. د خبرونې په ترڅ کې به نور پیغامونه هم ولرو، البته که وخت و، خو په سر کې غواړم چې د یو شمېر هغو دوستانو پیغامونه په ګډه سره واورو چې دوی د معلولینو په استازیتوب موږ ته زنګ وهلی دی او خپلې ستونزې راسره شریکې کړې دي. ورپسې به د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت وزارت له مرستیالې جمیلې نورستانۍ مرکه وروي چې د همدې معلولینو پر ستونزو باندې راسره غږېدلې او دا چې کومې لاسته راوړنې لري. نور منظرو مرزو په سر کې زموږ د دوستانو پیغامونو ته.
سلام علیکم، ما د بادغیس ولایت د بالامرغان ولسوالۍ د جوخوجي د کلي نه اړیکه نیولې وروره. زموږ مشکل دغه دی چې زر کاسک مایدین یو، دغه مایدین ته تر اوسه پورې دا دوه کاله کېږي کتابچې ورکړي، تنخواه یې نه ورکوي. زموږ غږ دی تر لوړ مکانه پورې ورسېږي. وسلام.
ہلو، زکرین جان سرحدی خصوصات نو زحمت در کوم از دایره رادیو لوری او پیغام پر اقدام دلتا د شهیدانو مریدینو او تنخه ماشونو د با کالا کیږي جنود جمع ټول خلک ضرورت لري او غریب خلک دی په تنخه جمع کیږي نه شهیدانو مریدینو ورساو تا موږ د هله کو د تاسو د رادیو د طریقه د اشرف غنی او د مربوطه اورګانو نه چې د خوست او بلکې د ټول افغانستان ولایتو شهیدانو مریدینو ورساو ته معاشات زر جمع شي په درناوي. السلام علیکم.
هلو، السلام علیکم، ازادي راډیو ته پیغام پریږم. امید یم د چوپریار د ولسوالۍ مربوط یو معلول یم، کار او ټولنیزې چارو ریاست نه غواړم چې دا د معلولینو او د شهیدانو د یتیمانو هغه ماشونه یو کال په بل کال مه ورګډوئ، په وخت په وخت یې ته حواله کوئ. په خوارانو ډېر سختې تکلیفونه تېرېږي. معلول د چپریار د ولسوالۍ په مخم خ.
السلام علیکم، د کونړ ولایت د چپې درې ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کې یم. زما نوم عبادالله دی. موږ په خپله په سترګو معیبه یم او شپږ نوي کې مې کتابچه ساده کړې ده. تر اوسه پورې ما د بانک کارت نه اخسته نو تاسو څه مخنه لرم چې زما آواز لور مقامات ورسوي دا زوی راډیو ټول کارګون ته سلام وړاندې کوم. سلام علیکم.
بلی السلام علیکم. زه د کندهار د ولایت څخه تاسو دا پیغام پیژم چې هیله کوم په دې ځنه سره چې د ازادي راډیو دا زما پیغام راته نشر کی مزه او معلول کسه مغرور ایالونه را پسې دي د زمر ماشونه د دې د پروش کار د چیر کار په حمل کې متاول سوي دي و سادي بل کار را ورسې دي دروسه پر زمر والي صاحب زمر مشران مو ته توجه نه کوي هله کوم چې زمر پیغام ته سره تر شر کې په حمل کې راول کې د لو سادي بل کار را ورسې دي زمر په ماشو باندې کدو دي شکی خو ټول د مړي کې را دي زمر ماشمان او شګي او کښنان د مړي کې چې موږ د دې سرپرستی د لاس اور کوم کني خدا زمر ماشونه ګره تاواله کې په دې نه هله سره ته سلام علیکم.
ماجی ازادي رادیو کارکونکو اوریدونکو سلام ورسی احمد الله رحمت د تاوال نه پسمان سوایم زمونه ته دا پیغام پردن چې باید چې دا دی ایدینو توتیر سرو چې دا مایدین ډېر رقم څلو رقم مایدین دی ایدینو یو رقم چې ټول پلج خالی غړی سر ژوند دی او یو رقم په ملا کې ملای ماته تیمړي یو رقم بیا ورور جان په ماج ماته نور جوړه بل په خیم کار ما ستودو دا یو ما څنګه سره سپڅه زرپوي باید دا ډېر چې ما یې پیوغه ته باید لږ ډېر ورکی او ما یې نو ما باید چې زیات چې ما یې ډېر غریب طبقه ده اسکرون زیات چې اسکر وطن ساتي او کورونا ورکی خپل ځکه ورکی شای ورکی یو څه خو دیو چې ما ګر وته دې ورکی دا زور ورپوي راځي دا کومه لار باندې سلام په احترام.
وعلیکم السلام ورور ستاسو نو د ټول دوستانو خبرونه چې موږ ته پیغامونه راستولې وو اوس په د معلولینو او شهیدانو په چارو کې د دولت وزارت له مرستیالي جملې نورستاني سره مرکه په ګډه ورو د مرکز ما همکار نسیم شفق کړی ده.
اوس مهال په افغانستان کې په خاص ډول د معلولینو وضعیت څنګه دی او دغه راز د شهدا او د ورثو
ډېر زیات مننه. په مجموع کې په افغانستان کې د شهدا او معلولینو وضعیت به نه وایم چې ډېر ښه دی خو تر یو حده پورې موږ تلاش کړی دی چې دې وضعیت ته بدلون راوړو یا تغییر به ورکو د خپل حساب کوو ځکه زموږ ادارې موس بیل شوې دي او ځینې برنامه او پالیسیګان موږ لرو چې دغه برنامه زموږ د دې هیله لرو چې په دغه د دې تطبیق په پروسه کې په کولو سره په اداره کې بدلون راسي.
په ډېر ادارو کې د فساد او د کاغذ پرانی بحث کیږي ستاسو په وزارت کې د موضوع څه ده؟ هدف مې د وزارت څخه نه وځي نه د ستاسو د وزارت په چوکاټ کې نه ټول افغانستان کې ولایتونو کې هم تاسو برخه لري او اداري لري؟
بالکل ټول برنامه چې موږ طرح کوو په مرکز کې هغه تطبیق کوو په ټول ولایت کې ځکه شهدا او معلولین یعنی وزارت دولت در امور شهدا او معلولین یوازنه کابل نه ده یعنی کوم اصلاحات ریفورم او برنامه چې موږ طرح کوو ټول افغانستان د پاره ده یعنی تطبیق کوو په ټول افغانستان کې په مرکز کې موږ د دې لپاره چې اصلاحات راشي ځینې نوې برنامه چې موږ طرح کړې دي پالیسیګان دي برنامه دي هغه په ولایت کې موږ تطبیق کوو او عملا موږ په کابل کې کار شروع کړې دي چې علني کار کوو اوس د دې لپاره چې وخت ځای نشي مثلا یو کس چې اوس مراجعه کوي پلس دقه یا شل دقه زه دغه کار ټول خلاصيږي یعنی کاغذ پرانی مسلې یعنی غستی پونه ټول لاندې شوې دي زموږ رئیس عامر مامور مدیر زخپل ټول په مغه یو تالار کې کار کوو مراجعین چې راځي ارایزه اخستل کیږي کار په شل دقه نه خونځي یعنی پروسس کوته شوې دي عین مسلې موږ په ولایت کې اگر چیز موږ ادارې اوس بیل شوې دي په ولایت کې ځینې نور ستونزې موجود دي زموږ تشکیل دي وړو کې شوې دي یعنی په خوانی کسان چې وزکه موږ موینیت اوس وزارت شوې دي او ځینې کسان هم د غزاینه یعنی زموږ درې سلور بخش دي درې او سلور کس پاتې دي بیا هم کوم برنامه چې موږ لرو البته موږ بل مقدس استخدام کړی دي د پاره چې کار په ورسته پاتې نشي یعنی ورسو ته رسیدګي وشي زموږ خپل همکاران دلته د نظارت برخې همکاران او نور زموږ داخلي تفتیش ټول ولایتونو ته سفر کوي کوم راهنمایي او کوم برنامه چې موږ په کابل کې لرو البته په ولایتونو کې هغه ته هدایت ورکوي راهنمایي کوي او کارونه مخته وړي.
یو شمېر معلولین په کابل ښار کې په خاص ډول په ځینو نور ولایتونو کې همسته دوی په سړکونو باندې کار کوي په ډیر بیانجدي وضعیت کې دي او کله چې پښتنه ترې کېږي چې ولې هغه وایي چې موږ مجبور یو. آیا دوی لپاره هم د کارموندنې یعنی د یو ښه کار د پیدا کولو لپاره څه اقدام شوه؟
بالکل، موږ د دې لپاره چې په ټولو برخو کې یعنی عمومي شکل د معلولینو د ژوند په وضعیت کې تغییر راوړو، موږ د 25 وزارتونو سره تفاهمنامې امضا کړې دي چې هر یو خپل مسؤلیت ادا وکړي. یوازې د وزارت دولت امور شهدا او معلولین نشي کولی چې دا ټول هغه سهولتونه او برنامې چې معلولین لپاره دي تطبیق وکړي. یعنی هر یو بخش خپل مسؤلیت واخلي. همدغه مسئله چې اوس تاسو یې کوم ستونزه چې معلولین لپاره موجود دي هغه مرفوع کیږي. که صحت عامه صحت د صحت په برخه کې وزارت تحصیلات عالی مثلا د عامه تحصیل لپاره همدست شریابی هي او انکشاف دهات که سهولتین ایجاد وکړي، او بالاخره کمیسیون اصلاحات اداري د استخدام مسئله یا کاریابی مسئله چې تاسو ویل تا په قانون کې موږ راوړی دي چې معلولین لپاره څومره سهمیه به ورکړي او دغه هغه توانایي او استعداد په نظر او کوم تخفیف چې دوی ته ورکول کیږي کوم فیصدی به وي چې دوی استخدام وشي. هغه د کسان لپاره دي چې دوی درس ویلي دي او تحصیل لري. نور هغه کسان چې درس نه لري او تحصیل نه دي کړی دوی لپاره چې آزاد په شغل لري یعنی حرفه لري دوی لپاره موږ یو بخش لرو چې آموزش حرفه ده. هلته موږ یو میاشت مخکې موږ د شپږ میاشتنی برنامه زموږ کلاس شو چې تقریبا دلته 300 معلولین لپاره چې دوی حرفه زده کړي وي او تولکیتونه چې ابتدایي یو وړوکی دوکان دوی ځان لپاره کول شي چې جوړو کې په مختلف برخونو کې مثلا د موبایل ترمیم و مثلا خیاطی لاین دوانی آبرسانی نور تلویزیون جوړول او برق د مختلفو بخشونو کې دوی ترنینګ یعنی آموزش واخستل د شپږ میاشتو لپاره او هغه ابتدایي وسایل دوی ته ورکول شو. دا خپل ټول کارونه دي چې دوی ته سهولت ایجادوي چې دوی یو پیشه یا حرفه ځان ته جوړ کړي او روزي حلال ځان ته پیدا کړي.
او آیا د افغانستان په سطح تاسو د معلولینو کوم شمیره لري چې څومره معلول لرو او د شهدا او ورثه او دوی ته د میاشتې په څه مقدار پیسې ورکول کیږي؟ د ماش
په مجموع کې 300,000 بله اندری لکه معلول او شهیدی معلولین مکمل طول ده امسال اینا همگی تنخواه خود گرفتن طول فلم ماشون اخیستیدی او دو شهدا و چون په دو استیپ که دوی ته تنخواه ورکو یو نظامی برخدی چه اقوی مستقیم خپل طول تنخواگان اخیستیدی او ده تیر کال پیسی چه دوی پاتیدی مون رئیس جمهور تا پیشنهاد کردی اقوی وزارت مالی سر مون خبری کردی دوی مون سرجمنی کردی چه در قوس پوری مون ان شاء الله مون ته بودیجی ورکوي زکه دا د تیر کالونو مسولیت په مون نه وزکه زمون یو کال کیږي دا په خوانی ستونزې هم مون تلاش کوو دا زمون مسولیت دي. حتی رئیس جمهور سره ریاست اجرایه سره ټول سره مون په تماس کې پیشنهادونه مون لګیلې دي چې هر څومره زر کیږي مون دغه پیسې کوم چې د دوی تنخواګان دي مون ته پیسې او بودیجی راکې او مون دوی ته ورکو.
د خیالي معلولینو په اړه هم کله کله خبرې کیږي از ان خلک مطرح کیږي کله کله پرسنوي کې مطرح کیږي. آیا مون خیالي معلول لرو کلرو په سشمیر کې چیرته آیا سیړنم کړي برسیم کړي کنه؟
نه خیر، د معلولینو په برخه کې اصلا خیالي معلول نشته ځکه کیدای شي چې په کله چې یو کس معلول کیږي هغه کمیټه صحیح ده البته راجع کیږي د دې معلولیت درجه تثبیت کیږي. کیدای شي په تثبیت د درجه کې مثلا یو کس 10% د غلری لسره د معلولیت لري یو کس 40% یو کس 50 یو کس هم 60 دغه کې شاید تفاوت راسي. حال دا چې دا وایي چې یو کس هیڅ ستانه معلول نشته دا ستونزه بالکل د معلولیت په برخه کې زدا بیخی ردوم اصلا د سی سوک نشته چې معلول نوی او در تخیالی کار تخستلی وی.
د تاسو د تشکیل لوی دو سره نه کله چې دغه معینیت په وزارت باندې بدل سه ستاسو په کارونو کې خواله راغلی کنه دا یو او بل آیا لازم بودیجه چې تاسو ته په کار ده لری کله هم مشکل لري په دې برخه کې؟
کله چې زمونږ اداره دغه شوی دی بیل شوی دی هغه تشکیل چې مونږه ضرورت لري تر اوسه مونږ ته ورکړ شوی نه دی. یعنی مونږ په تشکیل باندې کار کړی دی ځکه یو معینیت زمونږ اوس نوی جوړ شوی دی نظامی معینیت د دې تشکیل تر اوسه یو قسم نشته. اما هغه پخوانی تشکیل چې معینیت تشکیل وو په هغه تشکیل کې مونږ ډیر کارونه کړی دی. دا زنه وایم چې زه د دې ادارې مسؤل یم یعنی زه به وایم چې مونږ ډیر کار کړی دی از خپل تعریف کوم نه کوم کار چې په دغه نو سر کار شوی دی دا شاید چې په 15 کال مخکې د دومره کار نه و شوی چې اوس سر کار شوی دی خو مونږ دا بسنده نه منو. یعنی دا کارونه مونږ په دې تکان کې چې دومره بس دی نه اوس مونږ ځان د سیګنو چې په اولنۍ استیپ کې مونږ قرار لرو باید ډیر هلې ځلې وکړو تلاش وکړو تر څو چې هغه اصلي هدف چې مونږ ټارګټ تعیین کړی دی هغه ته ځان ورسوو. یو مسله او کوم بودیجه بودجه چې مونږ پیشنهاد کړی متاسفانه وزارت مالیه مونږ 28 میلیارډ پیشنهاد کړی وو مونږ ته 2 میلیارډ ورکړی دي. تاسو دا تفاوت وګورئ. مونږ د 13 کال درې سلور کال مخکې مونږ قرضداریان پاتې دي، شهدا او معلولین او حقوق پاتې دي. متاسفانه مونږ ته 2 میلیارډ ورکړی دي تر څو چې دولت مونږ ته بودجه ورنکړي. زمونږ هغه خدمات، کوم خدمات چې مونږ رایا کوو، یعنی اولنۍ مرحله، اولنۍ استپ چې هغه حقوق دي یا ماج دي، مونږ چې ورنکړو نور کارونه خو خپل ځای کې پاتې کیږي. خو مونږ هلې ځلې ډیر زیات کړی دي دستور دی لپاره مو زیات دي چې مونږ نور مؤسسات سره همکاري لرو او د نور زیربت مراجع نه مونږ کومک غوښتل دي او هغوی مونږ سره همکاري کړی دي. ځونې نور مونږ د انکشاف مهارتونه او نور د بیزیستی یعنی او نور کارونه چې مونږ کړی دي یوازې د دولت بودیجې یا پیسې نه دي، نور هلې ځلې مونږ کړی دي او دا کارونه مونږ کړی دي. بیا هم په دې تکانه کوو. زما تقاضا دا ده چې د بودیجې په هکله مونږ ته خاصه توجه وسي.
آیا د شهدا او د ورثه او د زده کړې لپاره خاص پروګرام شته او دغه راز د نابینا او خلکو لپاره؟
زده کړو لپاره خو عمومي مسله ده، د ورثه شهدا البته دوی مکاتب تزي درسوي. کله چې د مکتب نه فارغ شي د لیسانس مسله بورسیه دلته مونږ یو بخش لرو بیزیستی بخش مونږ داده چې مونږ د تحصیلات عالی سره تفاهم نامه امضا کړې دي. کله چې بورسیه راځي هغوی د شهدا او معلولین لپاره اختصاصي بورسیه مونږ ته سهمیه ورکوي بارنه ایوادونه ته. مثلا هندستان ته سر کړ مونږ تقریبا اتیا د معلولین او شهدا او ورثه ته مونږ بورسیه ورکړ چې دوی تللی دي درس او هندستان کې درس وایي. دا او دلته په داخل کې نور پانتونور سره مونږ تفاهم نامه امضا کړې دي چې په تخفیف سره یعنی په کم فیس سره دوی به جذبوي او دوی خپل تحصیلات مختوي.
ډیره مننه کور مو ودان.
ډیره کوم تشکر تاسو نه.
آزادی او اوریدونکي ستاسو د ټلیفوني پیغامونو پر اساس جوړ شوی پروګرام دی چې ستاسو شکایتونه او ستونزې چارواکو ته رسوي.
دوستانو د معلولینو او شهیدانو د ورثه او ستونزې خو مو اوریدلې او د غرض مو د او دغه راز موده حکومت مسولې څرګندونه هم اوریدلې. اوس په ورسره تاسو نور ستونزې ته چې له نورو ولایتونو څخه مو را سره شریک کړی دي.
نن مله احمد دی د کندهار شهر نه نه یې تاسو نه زنګوالي دی چې دی راډیو ته موږ پر کور نن تر رمش په نن سره چې حاڅه د صحاو توایې د نه نه یې نن تر رمش په بل کونه نن سره ګرځا شهر استاذ زنی سلام سلام اوریدونکو او مسلمانانو ته مننه کوم د ازادي ریډیو له مسوله څخه زموږ مشکلات او ستونزې تر برګټه ورګانو پر ورسوي. د نوبار د نیو نوبار د سوالي د غونډان له علاقه څخه خبره کوم چې د نوبار ولس د نیو نوبار ولس په سختو ستونزو او مشکلاتو کې ده چې زموږ تر روان فاصله روان دي. د نوبار ولس د سوالي څخه د ټول دنیا ویني چې شینکري کې پرته ده او هغه ټوپو ته کان مسلمان دولت ټول ته کان ورکوي چې موږ هلته قرباني ورکوي. د ملي پولیس مالی پولیس څلور سندوس لپاره شهیدان ورکوي، د ولس شهیدان شوی ده. طالبانو خیره موسو ته اجازه ورکړې ده نو یې لکه چې خیره موسو یو ورڅال ته پام ورته وکړي، کوشش وکړي یو کلینیک یو شفاخانه یو غوړه یو غنم یو غوړي د زمینه سوو دا ورورسي. موږ مشران نه لرو، پنځه مشران لرو په مرکز کلاس کې پراته دي. هغه خپل پاخه کول نه دي، دوه دوه ودونه کړی دي، ځینه کړی دي، بچانې تعلیم کوي. طالبان مشکل نه لري، حکومت څه نه پرځینه او پرېچمانه باندې خوان د خدمت کوي. په خدای دې وکړي چې تر مسل کاسه پورې راغور شي او ټول چارواکي زموږ غواوري او مسؤل طالبان اجازه ورکړي چې کوم کونه وسه سلام په احترام
وروره دغه موږ څه دا څنګه پیغام پیغام هغه موږ نه پیرو موږ ماجر وروره پاغه اړیو سره دا ته کوم څه کوي ما دې له تمام کړو دا یارا دا ورال څه خبره کوم او درې شان دې خو پاک موږ خو غاړي سره څه چمو کوو ورګان دې خبره روان دي ور خو نه مستوا وراړي په کډونه کې موږ څه کو پاک تمام کړو شه نه ستار په درې د عالم سر نه خلا چې یو کار وکړي په لحاظ خپل سلام وکړو.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
مننه کوم دوستانو چې خپل استونزې مور سره شریک کړي دي او را سره شریکوي. موږ کوشش کوو چې د همدې خبرونې لاله استاسي استونزې د اړوندو مسولینو تر غوږ ورسو او وکولای شو په دې ډول ترې وهده د استونزو په هواري کې مرسته وکولای شو. خبرونې وخت مو هم دومره و، نور پیغامونه مو هم ډیر دي، خو په نور خبرونو کې به نوبت ورسیږي. مخکې تر دې چې خدای پاماني وکم د خپل همکار طاهر روشن څخه مننه کوم چې د دې خبرونې په جوړولو کې راسره همکاري کوي. تر بلې خبرونې مو پر خدای سپارم. الله مو مل سه.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغو ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهئ. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکي ماشین شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
عدالت او له فساد سره مبارزه د ازادي رادیو نوې خبرونه په ژوندۍ بڼه هر یک شنبه له 3 تر 4 بجو د اړیکو شمیرې 0999 40 45 40 0 7 8 22 15 50.